درانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچکې. افغان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو سهار په ډنډ بټان ولسوالۍ کې پر څو سرحدي پوستو حمله کړې. او د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له سوي ژمنې سره سم به لویه جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویان سي سفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
تیره ورځ جهادي قمندانانو په یوې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهم مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدارت د چوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې د 1202 سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 4 سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوي دي. خپلواک زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتیري استولي څو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې او تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. وسلوال طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د میرزکي ولسوالۍ په شواد سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. چارواکي وایي د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر ورځ ناوخته د یادی ولسوالۍ په چوګام سیمه کې وژل شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو وژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویان علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړي وو، خو امنیتي ځواکونو تیره ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیول لپاره هڅې روانې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو یو اوی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 612 افغانۍ. بیا هم شراغلست. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 160 تنو مړي موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکې الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرزبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکې له عملیې سره 240 تنه سپاره ول. په اسلامي دولت یادایش پورې یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې د الوتکه دوی ویشته ده، خو د روسیې د ترانسپورټ وزیر د داعش دا ادعا فوراً رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا د هیوادو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړي ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. جان کیری د قرغیزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د ورستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ولیدي چې دا انتخابات عادلانه ترسره شول. جان کیری بیا د قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته داسې وویل.
Very strongly
دا وای موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ آسیا سیاستونه دي. دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغیز لاندې راسي. دا یوویشتمه پیړۍ ده، دا بېله زمانه ده. تمه ده چې جنکيري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. بان کی مون تیر ورځ خبر اعلان تول د ویانا خبرو ته هیلمن دی، خو د سولې خبرې باید د وسړی د راتلونکو پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریې د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد د راتلونکو په اړه څه پریکړه کوي. د سوریې په اړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره پکښې برخه اخلي، د اولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل سوي دي چې ځینې یې وایي بشار الاسد ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیه او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنگټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه اخلي. په زرګونو اسرائیلیان تیره ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کول او دی شل کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بیل کلینټن نږدې 40,000 کسان ته وینا وکړه او د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوکي راغونډ سي و بیرغونه رپول او د سولې شعارونه پورته کړي وو. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یو يهودي افراطي له لوري ووژل سو چې د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو. کلینټن ول اسرائیل کا سوله غواړي باید پریکړه وکړي. اوباما بیا ول دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور لګید، لږ تر لږه 8 وژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سول. چارواکي وایي چاودنه د شنبې په شپه په داسې حال کې وسوه چې په یوه نایټ کلب کې دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وو. دا پیښه په بخاریس کې په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړه چې د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لاسلی رادیو اوریدل لس بجې او 8 دقیقې دی. د ازلی رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه ووري. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت جوړ شي. د ولسمشر غنی د حکومت یو جګپړي چارواکي وویل چې د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع ده. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې کړي.
په دې خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تاسیس و شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریده شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکوي او پرونې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. په دې موضوع نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کيري تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کيري د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کيري سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کيري وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخي اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمه له هیوادو سره کم شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي چې د سولې لپاره خبري د پاکستان د ګټو د تضمین لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د یو شمېر خبريالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دیاره یوسف خان زادران راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تضمینوي. د اصلاحاتو او ښه حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تضمین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپلو هدف و اوگرتو تا ونرسیگی دا جنگ نپریگ دی او دا مساله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دیوی مزدوری او ترگر ریدال سر سولا دا نړی پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یوگ جنگ وی. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسېدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې شه حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار ده، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږې او واحدې کړي. د سولې شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې او همدا سبب دی چې موثریت یې کم و. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسمانډې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر کې ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د ایوای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډیره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیايي ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. په دې خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان جمهوری ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایر شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي دې جرګې ته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنیټې په هکله څه ونه ویل، خو دا یې تایید کړل چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. په دې اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر روسي هده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي، او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي کله مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روان دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. اوس هم اسدالله لودین تیار دی چې درته ووایي د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د پانګونې د کموالي عواملو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثبات په اړه د پاکستان د تشو ژمنو ښه بدیل د افغان ځواکونو پوره تجهیز او غښتلتیا ده. په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څوارلس کلونو راهیسې افغان او پاکستاني چارواکو له سل زلو څخه زیات تګ راتګ کړی، خو دې سفرونو هیڅ ځای نه دی نیولی او د پاکستان ټول ژمنې همداسې پاتې شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د نړۍ او د سیمې هیوادونه باید د پاکستان په تشو ژمنو نور باور ونه کړي او د تروریزم د ملاتړې په توګه دی وپیژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر د فوق العاده استازي ضیا مسعود خبرې راخیستي چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا او د پاکستان په ګټه دي. په مطلب کې د ښاغلي مسعود په حواله دا هم ویل شوي چې له طالبانو سره سوله د حل لاره نه ده او باید د اوږدې جګړې تابیا ونیسو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي که د پاکستان لنډ شپېته کلن تاریخ ته وکتل شي پوځي او ملکي چارواکو یې په ګډه د افغانستان په وړاندې توطیې جوړې کړي او عملي کړي دي. اسلام ورځپاڼې بیا د پانګونې د کموالي عواملو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بې ثباتۍ او په سیاست کې د ابهام له امله په افغانستان کې پانګونه شپږویشت فیصده کمه شوې ده. سر مقاله لیکونکي ویلي که د پانګونې او بیکارۍ وضعیت همداسې وي دا به په اوږد مهال کې افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصاد د پیاوړتیا له رنګارنګ شعارونو سره سره پانګونه کمه شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د کمپاینونو او د کار د پیل پر مهال تل د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو په دسترخوان کې د مثبت بدلون خبره کوله، خو د لیکوال په وینا دا هیڅ ونه شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره لا هم د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافات شته او د همدې اختلافاتو له امله دفاع وزارت او یو شمېر ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیا ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر وویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال، جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروګرامونه عملي شي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د دغو 300 میلیون ډالري پروژو د 2018 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي.
د سې بخش فعالیت های خود د پروژه ها
په دریو برخو کې به دغه پروژې عملی شي. لومړی وایي د غنمو وده ده، دویمه برخه د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي، او دریمه برخه د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي. دا ځل کاري پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او ازل ارتیاوی هم په ګډه وپیژندل شو. د شنبه پورس په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلند کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یو سیډ لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي. د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمود مخکې ویل چې هیواد یې له یو فعال کرنې سیستم پرته خوندي نشي پاتې کېدای. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې مشر هربرت سمیت ویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ایز پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ایز کرنې د پراختیا پروژه ده. دغو پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانېږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټولو افغانانو ته اقتصادي امنیت تامین کړي. موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ایز پراختیا د 300 میلیون ډالر په پروژه کې شامل ده. افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانۍ پورې کرنیز محصولات له بهر واردوي. دغه کار نه یوازې د کرنیزو محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي، بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان او محصلان اندیشنه لري چې که د یاد پوهنتون ودانۍ په اساسي ډول جوړ نه شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت تابونه لري. وروستۍ زلزلې د خوست پوهنتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړي دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
ورسته زلزله د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمیر درزونه او چاودونه پیدا کړی چې د دې پانتون محصلان او استادان په اندېښنه کې اچولې دي. دوی چې د ازادۍ رادیو سره په دې اړه خبرې کولې وویل کچېرې د دې ودانیو اساسي رغونې او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمیر ودانۍ راپریوزي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوي. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټول درزونه لري، پرې دي او دغه تیرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه لویږي په دا زلزله کې. خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوی ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر دیرنګ طرفه همدغسې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولی شي ځکه چې هر وخت یې مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښایسته وي کېدای شي د محیط دای په کتو سره ډېر د خپل ذهن کومه ستومانۍ شي د هغه ورباندې ورکولی شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیارغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په کیفیت باندې نه دي جوړ شوي. بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً مونږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی چې کوم انکشافي کارونه چې مونږ سوي دي مطابق د مونږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله مونږ لارلید لرو. مونږ په
اصلاح خپل حادثه جاری ساتلی او دا ان شاء الله حل
دی. یادونه ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانه یول اسې زوړان دي د عربي متحده امارات په مالی لګخ جوړ شوې چې ورسته د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو. خود ودانه پرکار لري اوله دانی وک موجوده و چې کیفیت ټیټ دی. یاد پانتون د ټول افغانستان څخه خواوشان 9000 محصولان لري چې پښپاړه سو بیلابیل په هانځي کې پر لوړ زده کړو بوختي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږ خلاصي رادیو اوري ساعت 10 بجې او 10 دقیقې شوې د خبروري په دوام کې په راپورونو سربېره دوه اونیزه لړۍ حملرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خصوص سید کمال شاه عارف د دې ساعت لاند خبرونه اوروي.
افغان حکومت وايي له سويجمنې سره سم به لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د پکتیا نتی چارواکی وای چې وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډی پټام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر څو پوسټو جګړه پیل کړې چې اوس هم دوام لري. چارواکی وای د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې دوه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د سرپل چارواکی وای څلور ماشومان یې له یرغمل کوونکو څخه ژغورل دي. د مصر چارواکی وای چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 140 تن مړی موندلې دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو فسفر دی. د خپل څلور ورځنی سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب سره وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خند نسی. او په زورګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډسي او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلنی ولمنځه.
تاسو زموږ خلاصي رادیو اوري. د پکتیا په دندې پټانو ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو باندې جنگ روان دی. د ازادي رادیو خبريال داود تپان وایي چې همدی ولسوالۍ ته د تګ راتګ لار هم بند ده. همدارز وایي ویل کیږي چې وستوال په نورو ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په دې اړه د داود تپان راپور واوري.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټه سوځیدلې او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سهار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده. نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده. یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پټان کې د سیلاب په نوم یو پوستا چې د سرحدي قوا او پروش په جنگ شدید بشو یو پوستي سکوت کړی دی. څلور پنځه کسان زمونږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي. اوس هم د شدید جنگ روان دی. نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لا هم جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو پنځو ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخېلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او ښایي په آسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنګ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. دا پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنګ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې یې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او پنځه ویشتو ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهروخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتېده خو مسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سینټ پیټرزبورګ ته تېره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپ.
د ہند سینما نام تو ستورے شاہرخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لا ہم د سینما ل نڑی سخر رخصت نہ اخلی. شاہرخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصلہ کڑے چھ ل 50 تر 55 کلن پنزلس ډیر خ فلمونه جوړ کم. دا بخورا مشهور فلمونه وی بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
در شاروخ خان در شهرت اندازه در فیسبوک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوشه کرده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر یوې نجلۍ یې مین کړي او 2.5 ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د بریتانیا یوه پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یوه مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسي او بد حالت احساسوم، تاسو موږ ته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید 26 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخ خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځی جوړ شي. ل دې په واورو چې د دغه شونځی فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې دی. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما د کال درانته ما دلته ولیدل چې ډېر افغانانو شګي او د دې مسلمان چې دې د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله ورستن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو سپینده پکې لرله فارسي باندې راځل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلی وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یوه افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اسله تل زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وي. اول خو موږ غوښتل چې د دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لاسره تنخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی. یا موږ له تاسو سره خبرې وکړو. دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اسکین هم کله همداسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پیډر ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
تاسو هم
مننه. جوان
جوڑون کے محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د کابل د زوړ خار په زړه د ډنګشوي او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کله نو وړاندې به د دغه کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پرنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته وردننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لوی لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خواته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوې. د موسیقي غږ خو څه چې کوم سندرغاړی په زور ترنم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړي. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار شیدې وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. د پښتنه د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاره کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر لحاظه، اما د باطن لحاظه متکی او پریزگار بی. د کابل د خرابات کوسی فقط دو دری عامل پنخه کلیدی محققان و پژوهشگران، یو وجه داده چه وای دلتا یو صوفی و د خواجه خردک پنو پمدی کوسه که خانقا درلوده و صوفیان د هر طریقی چی و پمدی خانقا که راتله و اخپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس لحقه د امیر شیرعلی خان پا زمانو که یو شمیر هنرمندان د هندوستان نخوارا لفغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کسی ترسنگ هم دا موقعیت لری به فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویتا آسانتیاوی برابر اولی هم دا زای دخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میر پا دی عقیده دای چه ملاسد یار محمد کابولی لملای زل چشتی تریخ کرد ده هندستان تا دی زای تراول لی او پا امدی کسکی
دای وای چې د خرابات د کلمې د ښه څیړلو لپاره یو مقاله هم لیکلی. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څیړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دای د یو شمیر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندواب واروی خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کی لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کی. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وی هغه ته بیا خراباتی وایي. اما زین دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وای چې خرابات کوڅه د کابل له لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبی و. د کابل پادشاهان او اکثر موسیقي د هند تعقیب ول دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز و اغا استادان چه پدیجه که دو جوان کهو اکثر دی هند پو مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اگوی اولای ده کلاس درلو ده چوک ده دغا پنجاب دی موسیقی پیروان و چوک ده کتا دی مدراس و دغا ده آخرانی خلق چه پدی خرابات که دیر مشهور دی استادان لکه مادرسان چه تاسی باید من نوم اولی دلی سراهنگ دیر لوی سرای و اگه دی پنجاب دی مکتبونو پیره و نو دیر دا موسیقی و ایلا و اگه سلاتین دی دیر دی پاره چه هنر پا دربار که و ساتل چه حمایسی دیر سمیت خاص توجه کوله. پا زینی جایونو یه وادونو که خرابات بدا معنی لدی، یعنی خرابات دی شبگزران خلکو جای بودی. دا خرابات دیر پاک خرابات نی دلتا فقط موسیقی و تنظیم و شاگردان تربیه کده دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چاتا زده امپریالیستی مبارزه پا که سهم واخیسته او دده او مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پا جنگ که ویله و گردندانی غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر باعزت خلق بود.
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه د دوی کور د خرابات د کوچه سر نگده د قاضی پا کوچه که و در چه نموری پا ماشم توب که حال تسلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من دل تراغلم حتی فارسی می نوزده کدیمو کور خوشبختانه حال تا یو کوچه در کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که دا خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و یک کوچه دی از اون کابل نو پا اغا جایی که خرابات و همیشه با چی تره دی تاسی با در ساز و تبلیه و درمونیه در وزون با موری در تمرینات با که در بیادا افغانستان در بار رئیس در رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبلین و بیداران و لوی تاجران و اغا خلق چی در آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و دون و توقوقه یتم در خرابات نه یو استاد دعوت کهوه اغا بخپل دل در لوده کنه چه کم ربابی و سربوزی کم تبلیچی و سربوزی هنرمندان و دل و سر او دا موسیقی و التا اجرا کهده چه و دون با اسم دیو و دو تا چه دعوت کنه ماخام محسن با دو موسیق شروع کهوه ترسو با چه سپیده چه دلی او ملا بازانون کهوه دا دو موسیقی محفل براوان.
اوریتون که ده کابل بالا حصار پر لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تمو سر ور کرا کر دغی تنگ کوچه ده موتر و شور پر سر اخیستی اوست ده موسیقی ده خواگه غک برزای ده موتر و حارنون آوری دل کیگی. پر کوچه که ما مشهور سندر سرغړی سلطان هماهنګ وکړ. نو موړی د خرابات کوڅه یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټوله کورنۍ هنرمندان دي. نو موړی خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده.
په خو داسې چې هر کور کې موسیقي او استادان وو، یو کور سم موسیقي وو هر کور کې. دلته اوس چې دا دوکانونه ویني، په خو ټوله موسیقي دوکانونه وو. اوس خلک دلته ګلبړ شوی ده. د مزار شریف هم راغلی دی، د پنجشیر هم راغلی دی، د چارکار هم، د جلال آباد هم. خلک اوس ټول هنرمندان نه دی، هنرمندان ډېر لږ پاتې ده. هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک وو. دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد، ولد حاجی غلام احمد، ولد طلا محمد، ولد لال محمد، ولد کاکه، ولد سلطان محمد. نیکه چی زما سلطان محمد و زما پنوم باندی. هغه ده پاکستان دلته راغله دی، یو گروپ موسیقی نه چی ده استاد سرنگ پلار و استاد رحیم بخش نیکه و بیا هغه کسان دلته. بیا حکومت وقت دیده کورونا ورکم، بیا ژبه ده پر محیط که باندې چی اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي.
د اکادمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته: انقلابونه سیلابونه دي. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی، له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده، دا خرابات ده، دا هر شی وي. او دغه انقلاب چې دلته راغی، خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو. په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو، آبادي لا نه ده شروع شوې.
اکادمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي؟
چې دې دولتونو خراباته یو سیمه چې دوی لري، دغه یې جلا کړی وای، دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعا د آرت و موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي. هغه وایم څوک مرزایان شو، څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاته، څوک مهاجر شو. مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسه، ډېر لوی استاد و، هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره همسري کوی سوی. بل لوري واسف مې د ما په لندن کې ولیدی. ما پوښتنه ځینې وکړه، هغه بیچاره هم ډېر تاسف کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته، یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي. دلته د تلو بله لاره نشته، هر څه چې خوځي لکه سین درځي. حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش ته درونه انتقال سوی ده، هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخو پنجه پیدا کړي. دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي، دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی، باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خوږو اوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري. دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
شمشینو زان باند ہے وتراول اے مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا باند دا سی لوبی کیچ بس تمرا نوخی جدا زلمے دا سلوی کیچ بس
دارا تیاد ندی چ سنگا اوپ تھ دے پری خون بس تا دخلے